پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه مو په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د قادر جلال افت تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلیکم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې اړوند د خواجه رواش سیمه کې نامعلومو وسلوالو په جماعت پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 15 تنه یې وژلي دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلین پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په یاده سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. دغې سرچینې وویل چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله نن سهار رامنځته شوې ده. دی وایي حمله کوونکی وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. دا معلومه ده چې وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي او که نه. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات هم درته لرو. د نړیوال بانک یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا هم سخت دي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېری افغاني کورنۍ د سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه پکې شوې ده. د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه په سوستوپول ښار کې د روسیې لخوا ټاکل شوې والی ویلي دي چې د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخې پر یو مرکز د اوکراین برید شنډ کړی دی. میخایل روز ورژوف بیګا ویل چې د سوستوپول په بالاک لاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخته د دوو درونونو یا بیبلوټ الوتکو په وسیله برید شوی دی چې دفع شو. نوموړي پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې همداراز ویلي دي چې په توره بهیره کې د روسیې سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وزمه د اوکراین لخوا د دریو درونونو په وسیله یو بل حمله هم شنډه کړې ده. هغه یادونه کړې ده چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. روز ورژوف زیاته کړې ده چې اوس مهال هلته کلري ده. د اوکراین پوست روسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د خزانې وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي. خو امریکا او متحدانو یې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت جوپړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه کړي. بیا هم ستړي مشئ. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سر صلیب کمیټه په افغانستان کې د بشري بحران د پرخېدو په اړه اندېښنه ښیي. موږ لاندې په خبرونه کې د دې اندېښنې په اړه درته جزئیات لرو. کابل میشت د برېښنا له پرچوي شکایت کوي. سره له دې چې ازبکستان نه برېښنا په نیمه بیه راځي، خو اوس هم کابل میشت شکایت کوي. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې درته وایي. د روزګان معلولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي.
اوس نه د ستونزو سره دغونې مخې چې د خپل ژوند سمو قسم په علاج بد راځي. د خپل ژوند مو بد راځي، موږ خدای یو ځای کور در پسې دی، بل ځای مو چپلا بچان جامه نه لري.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید کړی دی چې 15 تنه یې وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلونو پیښه تاییده کړې ده، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلان همدا شیبه په سټوډیو کې راسره لایف ده او د دغې برید نور جزئیات به موږ سره شریک کړي. ښاغلی ارسلان، ستړي مشئ، بخیر راغلی، مهرباني.
بلې مننه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي، 15 تنه وژلي او بل او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زرجان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په جماعت کې شوې ده. نو موري ویل دي چې حمله کون کې د تفنګچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وجلی او یو بل ټپی کړی دی. خغلی زدران لیکلی چې د لومړنۍ چړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامېسته شوې ده. خو هغه وایي د امنیتي ځواکونو له لوري د حمله کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی خودل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامېسته شوې ده. ویل کېږي چې حمله کوونکي لوړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی او د پیخي له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخي په کابل کې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جماعت په خطیب حمله کړې وه، چې له امله یې د جماعت خطیب قاري نجیب الله عزیزي او یو بل منځ کوونکی وژل شوی و. بلې نجیب وژنې
ډېره مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. مرسلین ارسلاو چې د کابل د برید په اړه چې د یوې کورنۍ 15 غړي پکې وژل شوي وو نور جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله ده. نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پر درې برخې اوسیدونکي په سختي سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سروي د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړ کړی ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
خوراکي توغل بای لوړی شوی دی.
د کونړ اوسیدونکو احمدشاه چې د خپل لسکسي دي کورنۍ وازنی جوړې غټون کوي دی وای پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده. خوراکي توغل بای لوړی شوی دی. خلکو کاری فرصتونه له لاس ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي ټول کور مغه ته ور پغاړل دي.
د نړیوال ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یو اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکو په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوی خي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیار انزور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قول راغلی دي د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پر ځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکار دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې لدی پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو لامل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین زبیولا مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل
ما اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ستا، خو د دې عامل باید مګو پیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري. اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او خزو او انجونو په ګډون یې د ټولو ادباو حقونه نوی پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللای خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېر اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی وایاند پرویز احمد فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمې هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمې کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبه راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وس نه لري. هر ورځ د آزادۍ رادیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویندوی پرویز احمد فیضی وای د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافی نه دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لستر اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت بخکې د واوري له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوې، کابل میشته د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي په 3 ساعتونو کې یوازې 8% برېښنا لري او د کاري ورځني 4 ټکني کړي دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې اورو.
سوړ چمه د سونتو کولواړي بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میشته زورونکې حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورسکی و یا هم 8 ساعت برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیف ده.
ورګوس وخت ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو. د شپې او بجر ازي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته زی بر مشکلات ډیر دی. وزم هم دا یا هم دا د لرګي وسوکنه لري چې لرګي هغه والی هم دا یو بر کې هغه کلی کلی نه بيخي ضعیف شو دا بر.
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې پتیار وخت تیروي.
یو خبرېښنا نوی بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزي پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
احمد زی په خبره کته سم ازبکستان ژمنه کړې و چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوی نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستان د برېښنا د کمیدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوي د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوي سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان دې د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې دی ووزي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایرو فاند ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړې چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. همداشې باندې ریاست نوري سره په استډیو د دې موضوع نور چوسیات په وړاندې کړی.
بله مننه. د ارمنستان د ملي دیموکراتیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه ایروان کې د وی مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، د غراز ویلی چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه ایروان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم ګډون وکړي. د ارمنستان ملي دیموکراتیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثره ملتپال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته ونه کړه. ارمنستان ویلی چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د دغه ائتلاف فعالان او ملاتړي چې د ارمنستان په پارلمان کې استازي نه لري، دغه سازمان او روسیه دواړه د ارمنستان دښمنان بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو تلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. په عین حال کې بیلاروس چې د دې سازمان غړیتوب دی، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په دې وروستیو کې په ښکاره د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. البته د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له کلونو راهیسې د لانجمنې نګورن قرباغ پر سیمې پر سر باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده چې د دوی ترمنځ تر اوسه څو ځلې جګړې هم شوې دي. په وروستۍ جګړه کې البته آذربایجان د ایروان د نګورن قرباغ ډېرې هغه سیمې چې ارمن ټبره ځواکونه پرې واکمن ول ونیولې.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري و چې د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه په اړه وروستۍ جزئیات راکول.
د تتر لزرغونو ډګرونو
د
فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو پاور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې د ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږته کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه یواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسوي خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
له خبرونو ور اخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کاناډای تورنټو ستار ورسپانې د امریکا لخوا روزل شو د افغانستان د پخوانی وسلوال زوک ځانګړو زوکونو ته پام اړولای او تر دې سر لیکلاند چې د ناتو لخوا روزل شوی افغان سرتیری اوس پر اوکراین د حمله لپاره د روسي له پوځ سره مرسته کوي. په یو مطلب کې د افغان پوځ د پخوانی دلګي مشر له قول لیکلي چې ویلي دي د ایران په کشټاپو کې لاسي مزدوري کول چې ورته یو ټلیفون وشو. د یادګار په نوم دغه پوځي وای یو پخوانی ملګری ورته ټلیفون کړی وو او وړاندیز ته په دقت غوږ نیولی وو. هغه ورته ویلي چې راځل نوی پوځ سره یو ځای شاو دی نوی هدف لپاره جګړه وکړه. تورنټو سټار لیکي دغه نوی پوځ د روسیې دی او هدف هم هغه جګړه ده چې روسیې په اوکراین کې پیل کړې ده. د ورسپانې په لیکنه په دغه وړاندیز کې په روسیه کې د شپږو میاشتو لپاره په روزنه کې برخه اخیستل د یو نیم زر نه تر درې زره امریکایي ډالرو پورې میاشتنی معاش او دا او هم د کورنۍ نږدې غړو ته یې د روسیې د طبیعت ورکول شامل وو. دغه میاشتنی معاش د هغه څه درې تر شپږ چنده زیات دی چې دی په ایران کې ګټي. د یادګار په نوم دغه پخوانی قومندان خپل ملګري ته وایي چې ولې نه او حاضر دی هر هغې جګړې ته چې روسیه استوي ولاړ شي. د تورنټو ستار په باور دته په پام چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه بایللې داسې نښې لیدل کېږي چې موسکو ښایي د نورو حل لارو په لټه کې وي چې یوه هم د ناتو له لورې روزل شوي د افغانستان پخواني کماندو یو ځانګړي ځواکونه وي چې دې جګړې ته وګماري. د تېر 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 300,000 کسانو ته رسېده هم دړې وړې شول. د ورسپانې په لیکنه د ځانګړو ځواکونو یوازې 200 کسان چې اکثریت د دې ځواک قومندانانو د امریکا او برېټانیا لخوا وایستل شول خو د دغو ځواکونو اکثریت په افغانستان کې تر شا پرېښودل شول. چیرې چې اوس د طالبانو د رژیم لخوا د غچ اخیستنې او نیونې له ګواښ سره مخ دي د دغو ځانګړو ځواکونو په زرګونو یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. آیرش ټایمز لیکي داسې ښکاري چې دلته کډوال په دوو برخو ویشل شوي. اوکراینیان لومړی او ورپسې افغانان دي. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې سکینه گنجی په نوم یوې افغانې ته پام اړولی او لیکي نوموړي چې یو کال مخکې له افغانستانه تښتېدلې پر ځان یې بشپړ اعتماد له لاسه ورکړی دی. آیرش ټایمز لیکي سکینه گنجی چې هیڅکله له خپلې کورنۍ څخه نه وجله شوې داسې احساس کوي چې راتلونکې یې مبهمه ده. هغه د شلو نورو افغان ښځو په ډله کې ده چې آیرلند په 2020 کال د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته د کډوالو په توګه منلی دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوبلن کې د هستوګنې په برخه کې ستونزو ته په پام چې دا او نورې ملګري ورسره مخامخې دي او هغه د کډوالو لپاره دوه ګونې پالیسي بولي. تعلیم ته د هغې په بیرته ستنېدو هم سیوری غوړولی دی. آیرش ټایمز لیکي آیرلند له کله چې د روان کپ پیل کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د دې هیواد په زرګونو کډوالو ته پناه ورکړې. د کډوالو لپاره یې خدمتونه یو څه پټ شوي دي خو سکینه گنجی دې ورځپاڼې ته ویلي هم د ځان او هم د اوکراینیانو لپاره چې ژغورل شوي او پناه ورکړل شوي خوښه ده خو لکه د آیرلند په څیر له یو هیواد څخه چې د برابرۍ او د خلکو ترمنځ د نه توپیر خبرې کوي باید د دوه ګونې چلند انتظار ونه شي. د نوموړي په خبره په حقیقت کې دلته وضعیت بل ډول دی او هغه دا چې موږ ته د اوکراینیانو په نسبت په ټیټه سترګه کتل کیږي.
اوس په پاسویل کې روزګان دا ورشو روزګان کې مالولین د خپل حقونو غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې جزایی واکمن یعنی طالبان ورته حق نه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله زرګونه افغانان په مستقیمه توګه په جګړو کې مالول سوي، یا د سړک غاړې په ماینونو کې الوتي او یا هم د هوایی بمباریو ښکار ګرځېدلې دي، خو زیاته برخه یې د ځمکنیو ماینونو او جګړو څخه دي. په جنوبي ولایت روزګان کې ګڼ شمېر هغه کسان چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال مایوبه سوي اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او له کړاوه ډک ژوند تېروي. دی وایي طالبانو له پامه غورځولي او هیڅ پاملرنه ورته نه کوي. په مرکز ترینکوټ کې د عبدالنافی په نوم یو تن معلول چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پولیس په لیکو کې دنده ترسره کول او د جګړې پر مهال په مرمۍ لګېدلی او وروسته یې د بدن نیمایي برخه فلسبي اوس په خورا بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نوموړي وایي د دریو ماشومانو او یوې مېرمنې سرپرستي ورده غاړې ده، خو وایي خپله د کار کولو توان نه لري او مېرمنې په ښار کې پاکر ټولوي.
اوس نه د ستونزو سره دغه نیمخ چې د خپل ژوند سم قسم په الله چې بد راځي، د خپل ژوند مو بد راځي. موږ وایي خدای یو ځای کور درپسې دی، بل ځای مو چپل بچان جامه نه لري، بل ځای چپلکی نه لري.
د یوازې عبدالنافی نه دی چې تر سیاسي بدلون وروسته یې ژوند له کړاوونو ډک شوی، بلکې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور معلولین هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې هم د ماین په یو چاودنه کې خپل دواړې پښې له لاسه ورکړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل حق او حقوقو لپاره په میاشتو میاشتو د دفترونو مخې ته انتظار ایستلې دي، خو بیا یې هم خپل حق نه دی ترلاسه کړی. نوموړي وایي د ژمي راتګ اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې د ځان او کورنۍ د ګیډې د مړولو لپاره به څه کوي. شیر محمد چې د یو شمیر نور معلولو کسانو سره لکه محمد نبی او عزت الله د معلولینو ریاست مخې ته ناست کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حق حقوق دې ورکړي.
موږ میدان د دغه سګیر په آزاد ستوري یو څه موږ سره سیزم چې موږ شته کوم نور زموږ د میدان سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
نو موږ نه شته کړی په میدان کې تم خاله ده وس نه راکې وس په
واده چې مرته بس خپل ماش پر وخت ورسېږي نه تکلیف نه کړه.
هغه د میدان تک چې موږ غواړو چې مرته ضرور دی او لازم دی نور ته ورکول کېږي مرته مرګه.
پر روزګان ولایت واکمن طالب مسولین هم دغه مالینو سنځي منی. په دغه ولایت کې د طالبانو د مالیونو چارو امیر مولوی عتیق الله منظور ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 900 مالیون رجستر کړي او لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي زیاتوي چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله د مالیونو امتیازات ځنډول سوي دي.
ان شاء الله ټوله به د بستا کال پیسې به پرې ودی ورکو. کوم چا ته ورکړي د نیم کال د شپږ میاشته او چې پاتې دي هغه ان شاء الله ټوله ورکو.
دا یادونه ورده چې د غلطنی وازی معلولین د خپل حق حقوق د نه ورکړ شکایت کوي، بلکې د دې تر څنګ د شهدا او وارثین هم شکایت کوي چې دوی خپل حق حقوق نه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیم څخه چې وښه ولانو مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي. اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استفی دولت چې د تجارت له هم اوربند شي او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسې دوی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې نظام میچ دغه د ارزواکي اخته یا مریضان دي یا نور خلک دا چې خپل کور کې دوی نه لري خلک بریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه دغه لارو کې پر سر حدات باندې وښي دا نور د نړیوال ته دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومره چې دغه د بار لار تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسيږي. نو هغه په دې رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبر کوم. زه ترجمان يم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خپل ځان ته یو پروسه لرو چې یو مو موږ کورونا دې چولاله رقم رقم مشکلونه مزل ودله ما دا خوښه چې دا یو مست یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلک په ته دا وې پېټو په کار لري نه تو کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي ټول په وکی هغه د استعمال ته نيته وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه رقم نه کړی تاسو ډیر نه ورانل ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي سلام
السلام علیکم محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تا قوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګ او تند وګورو دي تا قوت نه ورکي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوی منی میته راورسیدو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام لري خو تر هغه وړاندې خبرونه د کابل ښار د نهمی حوزې د خوجرواش سیمی اړوند کې نه معلومه وسلوالو په هجومات کې پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 15 تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د کابل د امنیت قمندانې وین خالد زدران ازادي روري ته په وسولي پیغام کې ویل دي د کابل ښار د نهمی حوزې اړوند د خوجرواش سیمه کې په هجومات کې وکاس د تفنچې په وسیله د یو کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د نمونی سړون لمخې پیښه د شخصي دښمنۍ لامل رامسته شوې ده. د امنیتي ځواکونو له لوري د مجرم د نیولو هڅې روانې دي. لدی سره یو بل کس یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې خپوش از درجه ټول چې پیخه په یاد سیمه کې د حضرت بلال په نوم یو جماعت کې شوې ده. دغه سرچینې ویل چې پیخه د شخصي دښمن له امله نن سهار رامنځته شوې ده چې وايي حمله کوونکي له وړاندې په یاد سیمه کې خپل کور هم خالي کړی وو او د پیخې له سیمې تښتېدلې دي. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط له هم سختي او د هیواد دوه په درې برخې اوسیدونکو په سختي سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په ویلامي کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اگست په میاشتو کې ترسره کړې ده او په افغانستان کې طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه پاسه واستپول خار کې د روسیې له خوا ټاکل شوی والی ویلي دی چې د روسیې د هوایي مدافعز وکونو د خار د برېښنا او تودوخه پر یو مرکز د اوکرين بریټشن کړی دی. میخائیل روزورجوف بیگاول چې د واستپول په بالایک لاو ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیگانه وخت د دوو بې پلوټالو ټکو په وسیله بریټ شوی دی چې د فشو نو موري په خپل ټلګرام په اړه لیکلي چې په تور به کې د روسیې سمندري وکونو پرون په دې ټاپو وزمه د اوکرين له خوا د دریو ډرونو په وسیله یو بل حمله شوند کړی دا هغه یادونه کړی دا چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی وخته روزورجوف زیاته کړی دا چې اوس مهال هلته کلاري دا د اوکرين پاوز په تر اوسه د دې دا پړه سنتي ویلي او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نه هي هټ ټاکی خو امریکا متحده ایالات تر اوسه په دې اړه وروسته پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیو ټاکی. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جوړ چارواکو پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چلدي نوی پلان څخه د امریکا او د امریکا متحدینو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته باید تیل هم عرضه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر مشر الاکبروف وای د هغو ولایتونو په اړه معلومات نه لرو چې ډیر نشئی مواد پکې جوړیږي.
موږ تر اوسه د هغو ولایتونو په اړه معلومات او جزئیات نه لرو چې ډیر نشئی مواد پکې جوړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو ناوړه اغیزې تر څومره مودې پورې په معتادینو کې پاتې کیږي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستان
وسته په خو غوندې د خپل کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نسل کولای.
دا چې معتادین ولی تر نورو عادي خلکو ډیر په جنسي ناروغي اخته کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې او جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه د ډیرو جنسي ناروغیو سبب کېدلی شي.
د محمد ګل په نوم یو معتاد وایي چې نسوار او سګریټ د ټولو نشي موادو مور ده.
عمل مور پلار د اول نسوار ده، د سګریټ ده، تریاک ده، چاردم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
وځه دا نرګي څه کوي؟ وځنی
ونی ونیم ونی ولنګ ژوند دی پریدم.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لري چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي که څه هم دوی په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته بدیل کښت ورکړی، خو درې کاله وخت ته اړتیا ده چې نور زراعتي بوټي د کوکنارو ځای ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د خپلو هڅو خبرې کوي، خو د کوکنارو له کښت منع کولو څخه بیا تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې تر اوسه په عملي ډول چا په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي تر اووه میاشتو ډېر وخت تېر شوی چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه په عمل کې د دې فرمان نتیجه هغسې نه ده لیدل شوې لکه دوی چې هیله درلوده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا غونډې ته د افغانستان د اقتصادي او زراعتي وضعیت په اړه وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید له نږدې څخه وڅاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مشر رامیز الاکبروف وایي د دې لپاره چې شفاف نتایج ترلاسه شي دوی هوډ لري چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید وضعیت له نږدې څخه وڅېړي.
موږ تر اوسه د هغو ولایتونو په اړه معلومات او جزئیات نه لرو چې ډېر نشه یي مواد پکې جوړیږي. موږ هیله لرو چې د نشه یي موادو جوړول کم شي، خو له کومې ورځې راهیسې چې یو این او ډی سی د کوکنارو د تیر فصل پاره د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستي او د دې انځورونو په رڼا کې تازه شمیرې اعلان کړي، د نشه یي موادو د تولید وضعیت به هغه مهال ښه معلوم شي چې موږ دا وضعیت له نږدې څخه وڅېړو او ووینو چې په ساحه کې څه روان دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې بنسټ مشر وایي له دوولس میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله د افغانستان وضعیت خراب شوی دی. د ده په وینا ملګرو ملتونو په هغو ولایتونو کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه زراعتي تخمونه ورکړي چې هلته ډېر نشه یي مواد جوړېدل، خو له دوه څخه نیولې بیا تر درو کالو پورې وخت ته اړتیا ده چې دا تخمونه نتیجه ورکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په یو تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په روان شمسي کال کې د کوکنارو کښت ډېر سلنه ډېر شوی او له دې لارې بزګرو ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي. د پخوانی حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین ډاکټر ظفر وایي بزګر د بدیل کښت په مرسته عادت کول او د کوکنارو نه کرلو په صورت کې له بزګرو سره مرستې کول به ښې پایلې ونه لري.
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیره دقیقه نه ده. د افغانستان خلک اگر چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص دي مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنا لري چې هغه ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حق هغه ټول سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون له ځینو هیوادونو سره اړیکې ونیولې او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د بدیل کښت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد له دوی سره په دې برخه کې مرستې نه دي کړې.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي.
په یاد ولرې چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې اروا پوهان وایي نشه کول تر ټولو ډیر زیان د معتاد ذهن ته رسوي او په لومړي ګام کې هغه په ټولنه کې یوازې کوي. هغه معتادین چې نشه یې پرې ایښي وایي چې نشو دوی له ټولنې څخه لرې کړي دي. په ټولنه کې د شرمندګۍ احساس کوي. اوس د خپلوانو یا ولسی مجلس کې نشي کېنستلای. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د احتیاط لامل را پیدا شوی بدلونونه بولي وایي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره
کله چی له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وی او څوک مین ور سره ونه کړی ښکار خبره ده چی هغه شخص د رواني غوښتنو لمخه معتاد ملګری لټوي ځکه چی په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او دیوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازینی څوک چې له د سره خواخوږي لري هغه د پوخانی معتاد ملګری دی. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته خپل معتاد او ملګرو سره یوځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو آن دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. شرف الدین چې څو میاشتې مخکې نشه یي مواد پریښي وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه خو د وخت په تیریدو سره یې له خلکو لرې او یوازې کړ.
دوسته په خوا غونډې د خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نسم کولای. ودونو او د خوښۍ نور مراسمو ته نسم ورتلای. اوس د خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی د دوه تمې زړه نه کېږي او ځینې پټېږم. اخر مې دا غوره وګڼل چې په یو داسې ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر ځوروي. عبدالفتح وایي چې یو نږدې خپلوان یې معتاد دی نو د هغه له اعتیاده د کورنۍ ټول غړي ځوریږي او دې وضعیت هغوی ته رواني ستونزې پیدا کړي.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز
دې کال می مامال ایران کور ترغی هلته موتاد شوی وو. زما د ورور د نکریز شپې او واده ترانه غي دې کار ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دای ولې زما کر رانه غي. زموږ ماما دی باید په خوخی او غم کې را سره شریک شي.
ډیر خوشی غم
د ارواپوهانو له نظر نه شپ لومړی پړاو کې موتاد خوشاله ساتي. یو موتاد کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې معتادین په تیر بیا هغه کسان چې د پیچکاری لارې نشي مواد استعمالوي تر عادي خلکو ډیر د سیفلیس په نوم د یو ډول جنسي ناروغي له خطر سره مخ کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې ډیر پیدا کیږي، نښې نښانې څه دي او تر نورو عادي خلکو معتادینو ته ولې ډیر زیان لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په عمومي ډول د جنسي ناروغیو په اړه پوښتلی دی.
بدبختانه نشه د ډیرو جنسی ناروغیو سبب کېدلی شي. جنسی هغه ناروغي ته وایي چې مثلا د نارینت نه خزینت او یا خزینه د نارینت کوم چې د جنسی لار یا د جنسی غړونه یو بل ته انتقالیږي دغه ته جنسی ناروغي منګوي. اکثره جنسی ناروغي لکه ایچ سی وی یا تور سپین زړه ورته بازی خلک وایي، ایچ بی ایس یا زیړ زړه همداسې د دې زړی نور لونه دی، ایچ بی ایچ بی ڈی داسې نور همدارنګا سیپلیس گونوریا په نامه او دوامدار او جاری سوزک نامه ناروغي ده. همدارنګ د ایچ آی وی وایرس یا ایډز او مختلف نور ناروغیانې په معتادینو کې پیدا کېدلې شي او ډیر ورته مساعد دي.
تاسو د سیفلیس ناروغي یادونه وکړه،
دا څه ډول یو ناروغي ده؟
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا د وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي.
دا احتیاط ولې د دغې ناروغي سبب ګرځي؟
په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپله یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسکر چې دي دغه کمزوري کیږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمینه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مساعدي دي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي. اکثر معتادین د ستنونه کار لګي، یعنی نشه یي مواد د رګ د لارې یا د ستنو د لارې استعمالي، او دغه ستنې اکثر ککړې وي. مثلا یو نفر د څو ستنو نه استفاده کوي، یو استعمال کی بیا کا نور بل استعمالي بیا پس بل استعمالي، نو په دغه وجه همدارنګ په کورنۍ کې کېدای شي همدا چټلې ستنې کم خزه یا میړه معتاد یو بل سره استعمال شي. د هغې په وجه باندې هم یو عمده علت همدا د چې زیات کېدای شي خزه کم معتاد وي او یا غیر معتاد وي، سیپلیس د خزینه خپل میړه ته او د میړه نه خپل خزی ته په دوړو حالاتو کې تللی شي.
د سیپلیس د ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد نارینه او یو معتاد ښځه څنګه پوه شي دوی د سیپلیس په ناروغۍ باندې اخته؟
درې مرحلې لري. په اوله مرحله کې هغه کومه ساحه چې خصوصا کومه ساحه شرمګاه ده، لکه د سړي زکر او یا د ښځې کوم شرمګاه چې ده، په دې باندې یو داسې غوټه غوندې چې موږ ورته د شانکر وایو دا راخیږي. دا شانکر ډیر دردونکی وي، درد لري. دغه حالت تقریبا څو هفتې وخت نیسي. بیا د پسې دوهمه مرحله شروع کیږي چې هغې کې ډسپلیس ناروغان تبه پیدا کوي، بدن کې غوټې راوځي او کم مریض بے اشتہائی پیدا کئی، گنگسیت پیدا کئی او مختلف نور داسې د بدن دردونه، کمزورتی، دغه اراز علائم ورسره وي. په دوی کې د مړینې چانس حتی د ډیر وخت د جاری کېدو چانس نظر نورو خلکو ته زخته ډیر ده.
که څوک نشه پرېږدي، ښځه وي یا میړه وي، د سفلس په ناروغۍ باندې اخته وي خو نشه پرېږدي، د سفلس له ناروغۍ څخه د ښه کېدلو امکانات یسته؟
که چیرته دوی احتیاط پرېږدي او خو به دا ښه شي چې دوی به خپل مقاومت د بدن مافیتي سیستم او خپل جسم به دوی قوي شي، په نتیجه کې به د دوی خپله بدن وکړلی شي چې دغه سیفلیس په مقابل کې جنگ کې او بالاخره سیفلیس خپل د منځوي او ویوړي. بل دا چې سیفلیس خپل ځانګړي تداوی لري چې د هغې په وجه ډاکټرانو ته بیا مراجعه کیږي، هغوی مشخصه تداوی ورکوي او د هغې په نتیجه کې سیفلیس ښه کېدلی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه کول د امیدوارو میندو د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړې ودې سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر واحد الله کوشان معلومات راکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د نیمګړې توګه رشد کوي. یو عوامل او اسباب نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوفرین، شیشه، د ټول مخدره مواد، خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندي سره مواجه کې په تخیر سره چي او د بهزه په شکل د مشوم کېږي تاسو ورې دلې د چا به د شونډي د څه دوپلې وي یا لپچا کوته وي د چا به کمچا کوته وي دغه د خولې د نن دوپلې استرګې مشکل دي پزې بدی مې چرابې نو مختلف اجزا کې مشکلات پیخي علت د دې چې کوم هغه پروسه د رشد ده د توقفي یا نیمګړتیا سره د مواجهي او هغه اجزا او هغه سیستم په صحیح توګه سره رشد نه کوي هغه همسه خام پاتې کیږي او سو شکل منستر وړي
آیا په دې لاست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده محمد ګل لومړی نسوار کول بیا یې تاریاکو ته مخ کړ بیا په چرسو اختصو او په همدی ترتیب په نورو نشئی موادو هم موتاد سو محمد ګل د ځان او نورو موتاد ملګرو په اړه مخته د ډول ډول نشئی موادو د نخو نخانو په اړه کیسه کوي
عمل مور پلار داول نسوار دا سیګریټ دا تاریاک دا چار دم دا زو چوم ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ سیګریټ ایم مې دا مې دا پاکستانی سیګریټ ای تمباکو سره مې ګټه ولا دوه نور اندیوالان مې دا مې زوی مې واغرات له دکان تر وخت دی په تاریاک اس کوله دوه دې پلار مې ګر کړ ولا ولا کدل ته تاریاک بوی دا مال تاریاک نس کومول بوی دا ترن څلورم پلا چې ګر کړل تاریاک چې پلار ماتول چې تاریاک اس کې ځان مې برته ستاپم کړل سیګریټ ایم مې پاس نو پکندار مې مال ته دوانو رانډي والان ول تاسو به نه ینو زه مې دمه داس کول یو راز مر سره سیګریټ اوس کول چې مو مس کوله دا د باندې راوتله مز چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غو نیم داس لاند باندې کېدل ما نو ما غن شاو چې رااله سیګریټ د نو تقریبا یو نیم کلم چارس اوس کوله دکان چې پر کېدل ما سیګریټ ما بالات اوس کول کوړ ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې اکشنه مې را باندې خبر نه سیاب زامونی ما مختنه سي یو راز سیګریټ مې قطه پیدا کړ په کوټه کې پاس کښنه نو ولدا د چا دی مال دا مې د پلانې داندې والد ما پرې چې چاو کښنه زې ته ویل د لاغه یو د نه ما کړل سندان تی ویل ما غ بیا ما د ډیر پانسو شپه ورځ د عملیان سره ومن دغه د پزور په ډارو په جواب نه دی ولای که ځاله په قصص سره درته کوم دلته بل شیشاس کولم په داوس هم په چاره کم بار د نوې منونو درته اخلم نو د پکوټه کې مشر نه زده د دیوال کوشت ګوري هغه نو دون سرای ده نن ګرمي ده نو د انځک سره کل چې ګرمي کې هغه تاوش پور دی کیږي کنه مزوان چی دې چې ګوره پلان ای وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې انو دا شان و د غار نه راوځي وای ما چې ګور دلته مې تندل و قسم په نه قبل شه اور ما د ډیره جالب مال بیا شاس کې کنه سکه موږ یو دوه درې اندی والان دي قومان او جديد مامامو ده دې په تاریخ کې ولا نیم سات ته د خدای په اور وکزما په جواب باور مکو چې نیم سات ځین تاریخ لري کې دا سې توري کې لګه دا تور لاین
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جبار کور ته راځي او خپلې میرمنې شفیقې ته ډیر په قهر وي له شفیقې سره ترې وې کوچنی لفظي شخړې ورسته سوټی راخلی او د هغه خواته ورمنډه کوي دا چې جبار ولی په قهر دی او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
مال نه هنده و پوره خوراک قسم نه جو خمار خمار يم
یار جبار تا مجي بزړاي تو کوز ما پور بيخي خاني مات بوله لاس پوره مي پوره وړاي ته لا بوله پوره يم وړه
هنده اوس و پوره راکا کله چې مي پیسې پیدا کړې هم بده زور پور درکم او هم نه وای
تو وتل وای چې سبا ته دې پور در کوم نور مستا خبرې زړه نن لويږي ورشه دې کور یو شي خرج کړ
څه شي خرج کوم ولاګه مې په کور کې شي هم پاتې وي
یو بل کار وکړه ورشه له یو دکاندار څخه یو شي را پټ کړ
یو هفته مخکې مې له یو دکاندار څخه یو ترموز پټ کړ دومره یو وهلم چې تر اوسه مې ځان خوږیږي
یار جبار آسی خوشی چه دی جوانده ای تو باید مخ کلا مروی نه پیسی لره نه کار کولایشی او نه خلا چه دا کارونه نشه کولای نشام مکوا
یار اجمال دیر نازوانه سره ای قسم په خدای چې دومره زری می هر چا ته کړی وای چې د یوې پوڼۍ په ځای لس پوڼۍ را کړی وای ورته نازوانه مې انډیواله مې او یوه پوڼۍ هم نه را کوي
نو چې دومره ښه زاری او ننواتې دې زده دي ورژه سوال شروع که د یو چا زړه به در باندې وسوځي له رنګه خواسې هم سوالګر ښکاري
یار اجمل ډېر نازوانه سړی چې یوه پوڼۍ نه را کوي نو پیغور په څه را کوي متل دی وایي سره مکه خو زړه مې ازار مکه
نو خو ښه درته وایم
زه خیر دی یو دود خو راکه په ایمان چې ډېر خمار یم
په یوه دود دې گزاره نه کېږي ولاړ شه سمه ده ځان چاره دي وکړه زه دومره خبرې مه کوه
سمه ده زما هر څنګه چې کېږي نن ځان ته یوه پوړۍ پیدا کوم
جباره که پر یوه ښه خزانه پیښ شي بیا ما هم خبر که
یاره ډېر نازوانه یې هېڅ بانډېوالۍ نه ارځې زه نو ولاړم
ځا ورکېږه دومره خبرې مه کوه
چېرته یې
څه وایې دا دی دلته په کوټه کې ماشوم آراموم
خزه ته نن یو سلوغانۍ راکه پوړۍ رانیسم چې خمار خمار یم
پوړۍ دې ستا سر وخوري ټول کور مو ستا د نشو له خاطره تباه شو
ډېرې خبرې مه کوه زر شم پیسې راکه
ته سترګې نه لرې زه پیسې د کومه کړم
څه وایې زویا دا بیچارګۍ پیسې د کومه کې
زه نور په هېڅ نه پوهېږم زه پیسې غواړم او بس
ځمکه دې خرڅه کړه زما سره زر دې خرڅ کړل د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې دې زما چادري هم خرڅه کړه اوس مو کور سپیره ډاک دی
هم یې وکړه چې خرڅ مې کړل تا خو مې د پلار له کوره نه راوړي
نو چې هر څه دې خرڅ کړل پیسې به له کومه شي ولاړ څه کار وکړه
مورې دا مجیبې خبرې کوي ما کوم وخت کار کړی چې اوس یې وکړم زما کار په وس نه دی پوره زر شم پیسې راکه
پخوا خو مو ځمکه درلوده څه حاصل یې کوله هغه دې هم خرڅه کړه اوس پیسې دې کومه کړو
نو چې ته کار نه شې کولی پیسې دې کومه شي د اسمانه خو نه رالویږي
مورې زه خبر یم دا پیسې لرې
ولې زه سوداګره یم چې پیسې لرم
څه وایې دا پیسې له کومه کړې
او بس دی مورې خوله دې بنده کړه که نه رانه خفه کېږي زه له شفیقې سره خبرې کوم شفیقې زر شه ماته پیسې راکه
درته ومې ویل چې پیسې نشته
وس زویه ته ولې په خبره نه پوهېږې اخر دا پیسې د کومه کې
مورې نه یې خبره خو زه خبر یم دا پیسې لري خو زما څخه یې پټوي
اوف درته ومې ویل چې زه پیسې نه لرم
والکه ښځه بیچارهګۍ دې مه ځوروه وبار لدې له دې سره پیسې د کومه سولې ټول کور تا لوټ کړ د ځمکې څه رانیولې بیا تر چرګو پورې دې ټوله خرڅ کړله ا تا چادرې دې څه دې خرڅ کړه
مورې پرون یو نور راغلی و هغه چې راشي خامخا دې ته لږ جیب خرڅ ورکوي خدای زما څنګه پټوي بیا
پنځه سوه افغانۍ یې راکړې په هغه مې ماشوم ته شیدې او د کور دپاره لږ وړه رانیول
خانو نه راکوي ها
نو چې نه وي له کومه یې کړم له ځانه پیسې جوړې کړم
نو ودرېږه زه به اوس درسره جوړ شم
اوس زویه دا نرګۍ څه کوې وژنې یې
خو نه وژنم نن یې ولاکه ژوندی پرېږدم
وڅوانې مرګ شې دا دې څه وکړله
زه مې وکړه چې مغز مې ورباندې باد کړه زه ولاړم دا ګوی زدې نه دې نه وروسته
او شفیقې لوري شفیقې لوري و شفیقې لوري وای 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 دا خو براس ولا خدای زما خو کوټه باس چې بار خدای دې د خدای په سبق تسې زما ګول خو دې بجور دې راو وشل تا خو خپل کو په خپل سپېره کې یا خدای سبا دا وړ وړل مسیان څنګه ساتم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.